غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده د 1999 کال د سومولیه د میاشتې 1 ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 22 کېږي. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بایومتریک ټکنالوژي استعمال شي. په ایران کې په نظامی رسم گذشت کې د ټوپکوالاو په ډزو کې سلی ریشکا سوجل شوی دی، او د برازیل پولیسو یو لبنانی سړی نیولی دی. امریکا ګمان کوي چې دا سړی د حزب الله لپاره کار کوي.
د انتخاباتو کمیسون وایي په انتخاباتو کې د بایومیټریک لپاره یې د یوې جرمني کمپنۍ سره قرارداد کړی دی.
اول هفته اکتوبر کې دوی به دا وسایل کابل ته رسوي.
پاکستان وایي افغانستان ته صادرات دومره کم سوي چې په تاریخ کې ساری نه لري.
خالم چې کافی هدف پورې کم شوی دی، یو عرب ډالر نه لاندې راغورځېدلی دی.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د بایومتریک سیستم نه کار واخیستل شي. د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د پیژندګلوۍ دپاره د بایومتریک ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو دپاره د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو د پرله پسې د غوښتنو نه وروسته د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن ویلي چې د میزان پاتې 20 به په انتخاباتو کې د بایومتریک ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. خاغلی عبدالله چنن د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس برهان الدین ربانی د اووم تلین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې غونډه ته وینا کوله، ویلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به زر اعلان وکړي چې په انتخاباتو کې بایومتریک سیستم استعمال شي. د دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن خبریالانو ته وویل چې د بایومتریک سیستم ټکنالوژي یوه آلمانۍ کمپنۍ چمتو کوي، مګر دغه دستګاوې لا تر اوسه پورې افغانستان ته نه دي رسیدلي، خو په دې برخه کې 80% څېړنې بشپړې شوې دي. بل پلو د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې یو شمیر خلکو مظاهره کړې ده. وایي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې دی د جالکارۍ د مخنیوي دپاره د بایومتریک سیستم نه کار واخیستل شي. د افغانستان د شتمنۍ د ثبت او څېړنې ادارې ویلي دي چې په تېرو شپږو میاشتو کې 15,000 لوړ رتبه دولتي مامورینو خپل شتمنۍ ثبت کړي دي. د شتمنۍ د ثبت او څېړنې د ادارې رئیس ناهید ایسار نن د شنبې په ورځ د دغې ادارې د شپږ میاشتني رپورټ د خپرولو په وخت کې خبریالانو ته ویلي دي چې د حکومتي چارواکو شتمنۍ اول ثبتېږي، وروسته نشتېږي او بیا څېړل کېږي. ناهید ایسار ویلی دی لنی کمرغه منګ د لومړي ځل د پاره په شپږو میاشتو کې شاوخوا 15,000 فورمې ثبت کړې دي. د ټولو عالی رتبه چارواکو فورمې ثبت شوې دي او د یو شمیر کارکونکو فورمې پاتې دي. په کابل کې د ټولو مامورینو شتمنۍ ثبت شوې دي. د ولایتونو او له هیواد نه بهر مامورانو لکه سفیران او یا نورو کسانو د شتمنۍ ثبتولو کار نه دی خلاص، خو د ثبت پړاو پای ته رسیدلی دی. د هغې په وینا تر اوسه د 350 دولتي چارواکو د شتمنیو فورمې نشر شوې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ ویل هند د مغروریت له کبله د عالی رتبه چارواکو مذاکرې چې په 2 کلونو کې ښایي لومړنۍ غونډه وې رد کړې دي. هند د جمعې په ورځ د دې اتمي قوتونو د خارجه وزیرانو غونډه چې ټاکل شوې وه په دې میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو تر څنګ یو بل سره ملاقاتو کې لغوه کړه. په نوي ډیلي کې خارجه وزارت ویلي دي چې په کشمیر کې د هند امنیتي قواو په وژلو د اعتراض د څرګندولو لپاره دا غونډه لغوه کړه. پاکستان دغه دلایل عصبانه بولي، وایي هند غواړي چې د ملي انتخاباتو نه مخکې د خبرو نه ځان وساتي. د ایران د دولتي مطبوعاتو د رپورټ قراره ټوپک والاو د ایران په جنوب ختیځ سیمه کې په نظامی رسمي گزارش کې ډزې کړې دي. لږ تر لږه سلی رشکسې وجلی او 350 نور زخمی کړې دي. دولتي تلویزیون ویلي دي چې دغه وسلوالو په هغه ځای ډزې وکړي چې ایرانی رهبران پکې د کلنۍ رسمي گزارش د لیدو لپاره غون شوي وو. دغه کلنۍ رسمي گزارش د 1900 نه تر 1980 پورې د عراق په ضد د ایران د اسلامي جمهوریت د جنگ د پایل د یادونې په مناسبت کیږي. ویل کیږي چې اکثره مړي د ایران د پاسداران انقلاب غړي دي. ځینې رپورټونه وایي په وژل شوو کسانو کې یو ژورنالیست و. چارواکي وایي دوه تنه ټوپک والا ووژل شول، خو نورو چارواکو ویلي دي چې د حملې په ارتباط دوه تنه نیول شوي دي. خارجه وزیر محمد جواد ظریف د حملې ملامتي د سیمه ییزې دهشتګرۍ په سپانسر کوونکو او د هغوی په امریکایي استادانو واچوله. سمدستي هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د حمله نن د شنبې په ورځ د خوزستان د ایالت په اهواز کې شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خپرېږي. د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د قضایا چارو د جرګګۍ رئیس کریستین بلاسی فورد په نوم یوې میرمنې ته نور وخت هم ورکړ چې فکر وکړي آیا د سترې محکمې د نامزد قاضي براد کاونا په خلاف د دغه جرګګۍ د غړو په مخ کې د ګواهۍ لپاره بله هفته حاضریږي یا نه. سید سلیمان شاه په دې حقله د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه ولولي.
د سناد مجلس د قضایا چارو د جرګۍ رئیس چارلس ګراسلی د ډاکټرې کریستین بلاسی فورد په نوم میرمنې ته نن د شنبې په ورځ د 2 بجو پورې وخت ورکړی چې خپله فیصله وکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورټ له مخې د سناد مجلس رئیس د میرمن بلاسی فورد مدافع وکیل ته په یو عاجل ایمیل کې لیکلی دي چې حتمان باید د ټاکلي وخت پورې ورته د هو او یا نه ځواب ورکړي. نوموړي غواړي بل هفته د سناد مجلس د قضایي قوې په مخ کې ګواهي ورکړي. جمهور رئیس ټرمپ چې نامزد قاضي وړمه ورځ خپل نږدې متحد او انډیوالو بالو د میرمن فورد د صداقت په اړه شک څرګند کړ.
Why didn't somebody call the FBI 36 years ago?
کو واقعن د کسنګ جګه ادا کړي دومره بد عمله پښوی نو ولی د پیښې نسم د سروسته ریپورت درنکو. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن.
موږ د امریکا غا آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د برازیل پولیسو یو لبنانی سړی نیولې دی. امریکا ګمان کوي چې دا سړی د حزب الله د ډلې د لبنانی وسلوال ګروپ یو مالی ملاتړ کوونکی دی. دا سړی چې اسد احمد برکت نومیږي د جمعې په ورځ د برازیل د فوز د وایګوکو په ښار کې ونیول شو. د پاراګوای مقاماتو تیره میاشت د هویت د غلا په تور د برکت د گرفتارۍ امر کړی وو. ارجنټین هم د غراز برکت د حزب الله لخوا د غیر قانوني پیسو د استعمال په حق له تورن کړی دی او د هغه پیسې او نور شتمنۍ ضبط کړې ده. د برازیل پولیسو ویلي دي چې د برکت کسانو په ارجنټین کې په یوې قمارخانې کې په غیر قانوني پیسو 10 میلیونه ډالر واخیستل او داسې ښکاري چې حزب الله ته یې ورکړی دي. سمدستي نه د معلومات چې برکت به په برازیل کې په دې تورونو محاکمه شي او که د محاکمې دپاره به پاراګوای ته ولیږل شي. په کامیرون کې د اکتوبر د 8 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره کمپین نن د سپتمبر په 2 پر رسمي ډول پیل شو. مخالفو ګوندونو نه شو کړی چې د جمهور رئیس پال بیا په مقابل کې یو کاندید انتخاباتو ته ودروي او په یو بل شکمن دي چې جمهور رئیس چې د 1902 کال رئیس واکمن و د کامیرون جمهور رئیس شي. د کامیرون د ملي نجات جبهې د اطلاعاتو وزیر تکی روما د مخالفو ګوندونو د جملې نه یو کاندید چې د پال بیا کلک ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتو په دې میاشت کې دا تایید کړ چې د نایروبی هوایی میدان په کافی ډول دومره مسؤون دی چې د امریکا او کینیا ترمنځ رسما پروازونه پیل شي. او د کاناډا په مرکز آتوا او د گیچنو په ښار کې د جمعې په ورځ د 8 کیلومتر په سرعت په ګردباد کې لږ تر لږه 15 کسه سخت زخمي شوي دي. زیاتره نور هم زخمي شوي دي خو دومره سخت زخمیان نه دي. دغه ګردباد کورونه وران کړي دي، موټرونه یې الوزولې دي، په بل مخې اړولې دي او په اوتاوا کې د هایډرو کیوبک د برېښنا د کمپنۍ په وینا د جمعې په ورځ د ماښام په 1,830 کورونو کې برېښنا نه وه. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودی د خلکو نه غوښتي دي چې د خپلو ګاونډیانو احوال واخلي، خایم مرستې ته اړتیا ولري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واردل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د بایومیټریک د لارې
د رای ورکولو د سیستم د برابرولو په اړه لیوی المانی کمپنی سره خبرې پیل کړي دي. د دغه کمیسون د چارواکو په وینا د بایومیټریک سیستم په اړه او یا فیصد څېړنې بشپړ سوي دي او د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې به افغانستان ته راوړل سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د بایومیټریک سیستم د دار مالک په نوم یو الماني کمپنۍ چمتو کوي. د دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې لا تر اوسه د دغه سیستم دزګاوي افغانستان ته نه دی رسیدلی، خو په دې برخه کې تر اویا فیصده سیړنې بشپړې شوې دي. د هغه پر وینا دیرش فیصده تخنیکي او عملیاتي سیړنې لا هم پاتې دي چې په راتلونکو درې ورځو کې به بشپړې شي او له هغې وروسته به له آلماني کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړي.
دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د دې پیسې پیدا کړي او ورکړي. ولې راوړلې سرنګ چې کمپنۍ خبره کړې چې اول هفته د اکتوبر کې دوی به دا وسایل کابل ته رسوي، او که اول هفته کې دا ورسیږي طبعا چې زمونږ مواد سره به یو ځای غته رسیږي. دا هم د افغانستان حکومت مسؤلیت به مني چې د دې انتقال لپاره موږ ته ویژه برنامه جوړي او دا د افغانستان هغه ته رسیږي.
هغه زیاته کړه چې د دغې وسیلې کارول خورا اسانه دی او هغه کسان چې زیرک ټلیفونونه استعمالوي هم ترې استفاده کولی شي. خاغلی هاشمی ویل چې دغه وسیله په آنلاین او افلاین ډول د کارولو وړتیا لري او په مټ یې په سلويختو ثانیو کې د یو رای ورکونکو مشخصات په سیستم کې ثبت کیږي. د هغه پر وینا په بایومیټریک باندې د رای ورکولو له دغه سیستم څخه به د 1400 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې هم کار واخیستل شي. د افغانستان ولسی جرګې د ټاکنو کمیسون له دغه اقدام څخه هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې ټینګار کوي چې د رای ورکونکو د بایومیټریک سیستم باید آنلاین وي او په ټاکنو کې د درغلیو مخنیوي وکړي. د دغه جرګې غړو نعیم لالی حمیدزی او حبیبی سادات وویل
د افغانستان د خلکو هغه بیومیټریک په کار دی چې یو نفر یو رای ورکولی سي، نه دوې لرای آنلاین چې انټرنیټ هلته کار وکړي. دا تخنیکي مسایل ته زه نه ځم، خو هغه وخت بیومیټریک به د قبول واړي چې هر سړی د خپلې رای سي استفاده کولی سي، داسې نه چې یو نفر لس رای ورکولی سي.
د رای د بایومیټریک د لارې کچېري کار سي ډېره ښه خبره ده، اما د دې دپاره باید سیستم جوړ سي دا سینوی چې هغه ماشینونه چې په هر مرکز کې وی دی ګوته ولګوي او کولای شي چې دی لاس یې رای کار کی.
دا ټاکنو په ورځ درای ورکونکو بایومیټریک کول دا سیاسي خوځښتونو او ګوندونو یو عمده غوښتنه ده چې د ټاکنو کمیسون له دې وړاندې د وخت د کموالي لامل د دغه چارې عملی کول ناممکن ګڼل. د افغانستان د ولسی جرګې ټاکنې د روان لمریز کال د تلپاتی شتمه تر سره کیږي. د کمیسون د چارواکو پر وینا د دغه ټاکنو د عملی کولو لپاره په ټول افغانستان کې د رای ورکولو 15000 سل مرکزونه په پام کې نیول شوې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ننګرهار په ولایت کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو په راتلونکو ټاکنو کې د بایومیټریک د پروسې غوښتنه وکړه او وی ویل کې چې غوښتنې ونه منل سي کابل ته به د ولایتونو غزیدلې لارې وتړي. د نننی لاریون مشري د لوی ملي ائتلاف د رهبرۍ غړي حضرت علي کوله. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال زبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
د لوی ملي ائتلاف سلګونو غړو جلال آباد کې د موټریز کاروان لارې د راتلونکو ولسی جرګې ټاکنو کې د بایومیټریک او دغه پروسه کې د شفافیت غوښتنه کوله. دوی د ټاکنو کمیسون ولایتي دفتر مخې ته ورغلل او ویل که ټاکنې په بایومیټریک سیستم ونه شي نو دوی به لوی لارې وتړي. د لاریون مشري د ولسی جرګې غړي او لوی ملي ائتلاف د رهبرۍ شورا کس حضرت علي کوله. هغه وویل
اخرانه ادب زمونږ هم دا و چې زمونږ غوښتنه کوونه منل شي، کمیسون دروازه هم تړو. افغانستان کې ټول هغه لارې چې کابل ته نښتې دي دا لارې به هم تړو، او ټولو ښارونو کې ولسوالۍ کې به زیاد دم یو ملي قیام به کیږي ټولو سړکونو ته اوزي تر څو چې د ملت آواز ته هم ملل متحد هم حکومت هم کمیسیون د انتخابات لبه کوي. تر څو چې دا ونه منل شي دا که انتخابات وشي په اړه کې کوي دننه هم مصوبت دی او کاونه کې هم مصوبت دی تر هغه وخته پورې چې خلکو آواز لبه کوي.
د موټریز کاروان دا لړۍ په ښار کې څو ساعته دوامدار و او د موټرو تګ راتګ تر ډیره بند کړی و. څو ورځې مخکې د لوی ملي ائتلاف یو غړي ظاهر قدیر پلویانو جلال آباد کې د ټاکنو کمیسون د ولایتي دفتر مخې ته د پرلت خیمه درولې و چې حکومتي عسکرو په زور لری کړه او د خیمې یو شمیر ګډونوالې وډبول او بندیان یې کړه. خو همدانن په جلال آباد کې لسګونو مدني فعالانو بیا د راتلونکو ټاکنو پر وخت کېدل وغوښتل او وایي ځینې کړۍ او ډلې غواړي راتلونکي ټاکنې وځنډي چې ظاهرن اشاره د لوی ملي ائتلاف پلویانو ته وه. مدني فعال عبدالرحمن معاون چې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې،
د افغانستان سیاسي حساب که هغه هر یو هغه پورې تړل شوي، که هغه ائتلاف وي، که هغه اتحاد وي، که هغه یو متحد وي، کار سي موږ ور باندې غږ کوو چې جایز او هغه غوښتنې ستاسو چې کوم دي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره تاسو تماس ونیسي، هغې سره خبرو دلارو نه مشکل حل کړي او څه غوښتنې هم چې دي ملت سره شریک کړي، موږ ستاسو د هغه حقه حقوقو هغه غوښتنې چې ستاسو د کمیسون نه دي چې بایومیتریک تاسو غږ کړی دی، بایومیتریک انتخابات غواړو، موږ ستاسو ملاتړ یو په دغه یو خبره باندې.
تیره ورځ د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کابل کې وی غونډې ته وویل د ټاکنو په ورځ به له بایومیټریک سیستم نه کار واخیستل شي. د لوی ملي ائتلاف غړو په مزار او قندار کې لا هم د ټاکنو کمیسون ولایتي دفترونه تړلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په روان میلادي کال کې د افغانستان څخه 1300 په سلو کې واردات زیات شوي دي. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي وایي افغانستان ته صادرات دومره کم شوي چې په تاریخ کې ساری نه لري. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوی رادیو د همکار ریاض حسین په رپورټ کې واوري.
بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانستان نه پاکستان ته درآمدات 1300% زیات شوي دي او هغوی هڅې کوي چې په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت ته وده میلاو شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د کاروباري سازمان مشر زاهد شینواری وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان نه راتلونکي شیانو ته دوام میلاو شوی دی، خو د پاکستان لخوا افغانستان ته برآمدات ورځ په ورځ راکمیږي او د هغې اثرات په صوبه کې په عامو خلکو باندې پریوزي.
پاکستان خو زیاد شوی نه دی بلکې کمیدو باندې دی. افغانستان به زیاد شوی ځکه چې افغانستان د پارا ریګولیټری ډیوټي چې وه پاکستان هغه ختم کړه، هغې په وجه باندې هم زیات شوی دی. او بل دا چې فروټس او ویجیټیبلز او دا به راتله هغې باندې کوارنټین ایشو وه کنه، پلانټ پروټیکشن ډیپارټمنټ دی پاکستان، هغې کوارنټین باندې ډېر پرابلمز وو. چیمبر زموږ په کوشش باندې هغه مسلې حل راووتو، خو پاکستان چې کوم ایکسپورټ مخکې وو هغې نه مطلب ورځ په ورځ کمیږي لګیا دی، هر کال کمیږي او دا سخت عالم چې دی کافی یاده پورې کم شوی دی، یو ارب ډالر نه لاندې راغورځېدلی دی. تل طرف نه پاکستان اوورآل ایکسپورټ خو نورې دنیا ته زیات شوی، افغانستان ته نه دی زیات شوی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ 100 کاله وړاندې په کال 2012 کې دوه اړخیزه تجارت په سرکاري توګه 15 ارب ډالر ښودلی شوی و. د کال 2018 د مئی د میاشتې پورې د سرکاري شمیرې مطابق 2.5 ارب ډالر راکوز شوی و. خیبر پښتونخوا د کاروباري سازمان د وینا تر مخه د 1 ارب ډالر نه هم په لاندې راغلی دی، چې له کبله یې په خیبر پښتونخوا کې د 50 تنه زیاتې کارخانې تړلې شوي دي او د غیر سرکاري ذریعو وینا ده په دغه کارخانو کې کارکوونکي 15,000 مزدوران هم بیروزګاره شوي دي. د پاکستان افغانستان ته زیاتره سیمټ، شیشه، خوراکي شیان، جوسونه، اوړه او اوسپنه افغانستان ته ځي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله په دې کې د 50 تنه تر 80% پورې کمی راغلی دی او بنیادي وجه یې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې هم دي. او بله دا چې افغانستان د تجارت دپاره زیات انحصار د ایران چابهار بندرګاه ته منتقل کړی دی او د افغانستان په مارکیټ کې د چین او هندوستان جوړ کړی شوی شیان زیات خرڅیږي. زاید شینواری غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومت ترمنځ د ترانزیت ټریډ مشکلات راکم کړي شي، نو ممکنه ده چې دې سره به د پاکستان برآمدات هم زیات شي.
پاکستان طرف نه کوم ترانزیت ټریډ اګریمنت دی، په هغه پوجا موږ نه ټول افغانستان حکومت، افغانستان خلک او تاجران ډېر زیات ګیلمند دي، خفه دي چې دا مشکلات ختمول غواړي. دا ترانزیت ټریډ اګریمنت چې دا ټیکول غواړي اوس په خبرې بندې شوې دي، ځکه چې افغانستان نه دا مطالبه ده چې دې کې د انډیا شامل شي. دې سره سره چې دا ویزو چې کوم مسله راغلی او پاسپورټ تک را تک کې مشکله چول شوې ده، دې په وجه تجارت ته ډېر نقصان رسېدلی چې دا خلک به په اسانه باندې ته راتل به، نو دې په وجه زموږ نه دا تجارت چې دی د هغه خپل لاس نه وځي لګیا دی. بل پاکستان چې دی چاینا سره او ملیشیا سریلنکا سره فری ټریډ اګریمنټ شته دی، افغانستان سره زموږ ټریډ سرپلس دی، 90% موږ ایکسپورټ کوو، صرف 10% امپورټ کوو. فری ټریډ اګریمنټ از ویلی شو.
د شاه محمود قریشی د دورې وروسته د داخله چارو وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان او پاکستان په ګډه توګه اقتصادي کمیشن د ترانزیت تجارت په حواله یو غونډه رابلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت مشکلاتو کې اسانتیاوي پیدا کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د قضایه چارو د جرګګۍ رئیس کریستین بلاسی فورد په نوم یوې مېرمنې ته نور وخت هم ورکړ چې فکر وکړي آیا د سترې محکمې د نامزد قاضي بریت کاونا پر خلاف د دغه جرګګۍ د غړو په مخ کې د ګواهۍ لپاره بله هفته حاضریږي او که نه. میرمن فورد ویلی دی چې کاونا څو کاله مخکې پر هغې باندې د جنسي تیری کوشش کړی و. سید سلیمان شابه په دې اړه د امریکا ژغ د خبریالانو وین لی او فرن رابینسن د رپورټ خلاصه د رپورټونو خلاصه تاسو ته ولولي.
د سنا د مجلس د قضایه چارو د جرګې رئیس چارلس ګراسلی د ډاکټرې کریستین بلاسی فورد په نوم میرمنې ته نن د شنبې په ورځ د 2:30 پورې وخت ورکړی چې خپله فیصله وکړي آیا د نامزد قاضي بریت کاونا په خلاف د دوشنبې په ورځ د ګواهۍ لپاره حاضریږي او که نه. د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورټ له مخې د سنا د مجلس رئیس د میرمن بلاسی فورد مدافع وکیل ته په یو عاجل ایمیل کې لیکلی دي چې حتمان باید د ټاکلي وخت پورې ورته د هو او یا نه ځواب ورکړي. د دې نه مخکې ورته د جمعې د شپې د 10:00 پورې وخت ورکړی و، خو د میرمن فورد مدافع وکیل د یوې ورځې مهلت خواست کړی و. د سنا د مجلس رئیس په ټویټر کې نامزد قاضي مخاطب کړی او لیکلی دي چې قاضي کاونا باید تاسو خبر کړم چې ما ډاکټر بلاسی فورد ته د نور وخت ورکولو پریکړه کړې. تیر هفته چې پر تاسو باندې کوم تور لګولی و د پخلي لپاره یې د سنا د مجلس په مخ کې حاضریږي او که نه، باید زر فیصله وکړي تر څو موږ وکولی شو چې مخ پر وړاندې حرکت وکړو. غواړم چې غږ یې واورم او هیله کوم چې تاسو به هم زما په خبره باندې پوه شوي یاست. په معمولي حالاتو کې بې تصمیمي زما د کار د اسلوب او طرزالعمل برخه نه وي. د فورد مدافع وکیلی لیکلی دي نوموړي غواړي بل هفته د سنا د مجلس د قضایه قوې په مخ کې ګواهي ورکړي، خو په شرط دی چې امنیتي تضمین شي. فورد حاضره ده چې د ګواهۍ لپاره بل هفته حاضره شي، کله چې د مرګ ګواښونه ورته شوي دي او د مجبورۍ په وجه په کالیفورنیا کې له خپل کور نه بل ځای ته کډه کړې. د سنا د مجلس د قضایه چارو د جرګګۍ رئیس پریکړه کړې چې کاونا او فورد باید دواړه د دوشنبې په ورځ حاضر شي او خپل خپل دلایل دی وړاندې کړي. خو د میرمن کریستین بلاسی فورد مدافع وکیل وایي چې موکلی نشي کولی چې په دغه نیټه حاضره شي. داسې ښکاري چې د قضایه چارو د جرګګۍ ځینې غړي قصدان په دغه نیټه باندې اصرار کوي. هغې ګراسلی ته لیکلي دي بهتره به دای چې لومړی اف بی آی بشپړ تحقیقات وکړي او بیا د میرمن فورد ته موقع ورکړ شي چې خپل دلایل وړاندې کړي. جمهور رئیس ټرمپ چې نامزد قاضي وړمه ورځ خپل نږدې متحد او انډیوالو بالو جمعې په ورځ په ټویټر کې د میرمن فورد د صداقت په اړه شک څرګند کړ.
Why didn't somebody call the FBI 36 years ago؟
که واقعا لکه څنګه چې هغه ادعا کوي دومره بد عمله په شوي، نو ولې د پیښې نه سمدستي وروسته رپورټ در نه کړ چې چارواکو کې تحقیقات کړي وي؟ ټرمپ تور لګی چې په دې مسله کې د نوموړي په عقیده د امریکا د چپ لاس رادیکال سیاستمداران لاس لري. قصدن یې د 150 کالو زړه پیښه بیرته راژوندۍ کړې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورټ ورکړي د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د هغو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې په سیمه کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو په نتیجه کې اعتماد سوي دي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ لیږلی دی.
په خاصه توګه په ماشومانو باندې د ایبولا ناروغي تاثیر کړی دی. د یونیسف په رپورټ کې راغلی دي د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو په نتیجه کې ګڼ شمیر ماشومان مړه شوي دي. دغه رپورټ وایي نورو د پلار او مور نه یو یا دواړه یې د لاسه ورکړي دي یا ځان ته پاتې شوي دي، خپل ځانونه په خپله ساتي. په داسې حال کې د دوی مور او پلار د ایبولا د ناروغۍ د علاج په مرکزونو کې اچول شوي دي. یونیسف نتاق کریستوف بولیراک وایي د ده او د مرستو د رسولو نورو ادارو تر اوسه پورې 155 ماشومان پیدا کړي دي چې اعتمان شوي دي یا پلار او مور نه جدا شوي دي، څوک سرپرست نه لري. دی وایي دغه ماشومان په بېسارې توګه بېوزله دي. بولیراک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
چلډرن هو لوز ا پیرنت دیو ټو ایبولا آر ات ریسک آف بینګ ستیګماتایزد، ایزولیټډ او abandoned.
هغه ماشومان برسیره پر دې چې پلار او مور یا لومړی سرپرست له لاسه ورکوي. د ایبولا د ناروغۍ په نتیجه کې مور او پلار یې مري. د بدنامۍ، پرېښودلو یا د منځوي کېدو د خطر سره مخامخ دي. بولیراک زیاتوي یونیسف د دغو یتیم شوو او جدا شوو ماشومانو د جسمي، احساساتي او رواني ښه والي په باره کې اندېښنه لري. دی وایي د دې اداره د مرستو د رسولو پروګرامونه داسې منظم کوي چې د هر ماشوم ځانګړي ضرورتونه پوره کړي. بولیراک بیا وایي:
For instance, a newborn who has lost his mother has different needs than a school-aged child. Our support to an orphaned or unaccompanied child typically includes
دا مثال په ډول نوې زکیدلې ماشوم چې مور یې له لاسه ورکړې ده، ضرورتونه د هغه ماشوم نه فرق کوي چې ښوونځي ته ځي. زمونږ په هغو مرستو کې چې د یتیم یا منځوي شوي ماشوم سره کوو، رواني، ټولنیزه پاملرنه، خواړه، مادي مرسته او په ښوونځي کې داخله شامل دي. د ایبولا د ناروغۍ خپرېدل د اګست په لومړۍ نیټه په جنجال ځپلي شمالي کیو او ایتوري ولایتونو کې اعلان شوی و. د ایبولا ناروغۍ د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې خپره شوی و او د هغې نه را په دې خو دا لسم ځل دی چې په دغه هیواد کې د ایبولا ناروغۍ خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې 140 تایید شوي او احتمالي پیښې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې پیدا شوي دي، او په دې کې هغه 90 کسان هم شامل دي چې له دغې ناروغۍ نه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO رپورټ ورکړی دی په ځینو سیمو کې د دغه مرګانی ویروس په محدودولو کې پرمختګ شوی دی، مګر خبرداري ورکوي دغه مصیبت لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی او ډیر کار په مخ کې پروت دی چې د دغه ناروغۍ په منځ وړلو کې باید مبارزه وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د کرکټ د آسیا جام سیالي روان دي. دا چې سبا د لوبي د چاو د چا سره کیږي، نو زموږ همکار عاشق الله رحیمزی هم د اوس په سټوډیو کې دی به تاسو ته معلومات درکړي.
مننه شفیع جانې. پرونی لوبي نه وروسته چې افغانستان یو په زړه پورې لوبه وکړله د پاکستان د لوبډلې سره، افغانستان د لوبي په اخر ور کې د غلوبه وبایلله او پاکستان وګټله. دا آسیا جام په سالیو کې د افغانستان لومړنۍ ماتې وال بده. دوه لوبې چې درلودلې د سریلانکا او د بنګلاديش د لوبډلو سره دواړه ګټلې وې، مګر همدای اولنۍ ماتې وه چې د پاکستان لوبډلې دغه لوبه وګټله. پر صورت لوبې لا پاتې دي. افغانستان دوه لوبې نورې لري. په دې دوه لوبو کې باید مختلف سناریوګانې دي چې که افغانستان دواړه خپلې لوبې وګټلې د بنګلاديش نه او همدارنګه د هند نه، نو وبکړی شي چې په فائنل کې د هند سره مخامخ شي. سبا ته دوه لوبې دي. اول لوبه د افغانستان او بنګلاديش ته چې دا په ابوظبي کې ده او په همدغه میدان کې ده چې افغانستان تر اوسه پکې درې لوبې کړې دي. دا به څلورمه لوبه وسی، نو ډېر امکان شته چې افغانستان دا لوبه وګټي، ځکه چې د یوې خوا نه افغانستان بنګلاديش ته ماتې ورکړې ده، نو دا به دویم ځلې جوړ سره مخامخ کیږي. او هم د هند او پاکستان ترمنځ مهمه لوبه ده. نو پاکستان په خپل لومړنۍ لوبه کې چې د هند سره درلودله، په اول پړاو کې هلته پاکستان بایللې ده. نو اوس به پاکستان کوشش کوي چې خپله دا لوبه وګټي، او په دې سره که دا وګټله نو امکانات ډېر شته ده چې هند او پاکستان به بیا فائنل ته ووځي. د افغانستان بله لوبه په سه شنبه ده د هند سره، او په چهار شنبه بیا آخري لوبه ده د بنګلاديش او د پاکستان. نو معلومه به شي چې سبانۍ لوبه څوک ګټي او بالاخره فائنل ته څوک ځي.
و آخره کې د سو خبرونو سرخط ووري. اجرایوي رئیس عبدالله ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بایومیټریک ټکنالوژي استعمال شي. په ایران کې په نظامی رسم گذشت کې د ټوپکوالاو په ډزو کې 40 کسه وژل شوي دي او 53 زخمیان دي. او د برازیل پولیسو یو لبنانی سړی نیولی دی چې امریکا ګمان کوي د حزب الله لپاره کار کوي.
قدر من اوریدونکو، از مش د خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارم.